سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او په جشویز مقدري خبرونه زیاتره برخه د اسما حق د پروګرام ته ځنګل شوې ده چې ملالې بشیر په کیسه کوربله دغه پروګرام په څو شیبو کې په لیګ خطرغې وړاندې د سات خبرونه پاکستان رسنی ویلي چې جربه د افغانستان د طالبان او پلاوی حق هیواد ته سفر وکړي چې یو هدف به یې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د ترنګلو اړیکو خکول وي د پاکستان انګلیسی دان انګلیسی ژبدان رسپانه بل دي چې د کومي سرچینې دا ونه په لیکل کې چې د طالبانو د دغه پلاوی مشر به د کندهار والی ملا شیرین کوي که څه هم دغه سفر کرنې ټن نه یاد شوی خو دان په وینا د سفر د همدې جنوري میاشتې په نمبرو کې تر سره کیږي د دان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو بانفوزه سیاسي چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوند مسایلو کې بوخت پات شوی او هم د طالبان د حکومت له خوا له ټي ټي پی سره په اړیکه کې دی د طالبان حکومت چې مخکې کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی د خبرو منځګړیتوب کړی تر اوسه اسلام آباد ته د خپل پلاوی سفر په اړه تفسیر نه کړی د طالبانو له بیا واکمنې وروسته پاکستان کې د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان د فعالیت زیاتېدو د افغانستان د واکمنو او پاکستاني اړیکو پاکستان چارواکو اړیکې خړې پړې کړې دي افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې راونډر لوبغاړی پیژندل شوی ستوری محمد نبی نن 19 کلن شو د افغانستان کرکټ بورډ هغه ته د زوکړې ورځې د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې محمد نبی تر اوسه 200 نړیوالو سیالیو کې لوبېدلې او د دغه لوبو کې 1540 منډې کړي 255 وکټې اخیستې دي او 195 توپونه کیچ کړي دي محمد نبی پرون له متحده عرب امارات سره د روانه شلوریز لوب لړۍ په دویمه سیالۍ کې هم وڅلويخ منډي وکړي خو پرنې لوبه کې افغانستان بایلو ده سبا د جنوري په دویمه نیټه د افغانستان او متحده عرب امارات سره لوبډلې خپل دریمه شلوریزه سیالۍ کوي د لوب لړۍ نمړې لوبه افغانستان ګټلې و په غزه کې روغتیا چارواکي وایي پرون یک شنبه د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی دي په کله بند شوی غزه کې د جګړې وروسته له هغه شدید شو چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبه په ورځ ویل دغه جګړه به څو میاشتې دوام وکړي بلورته د اوربند لپاره نړیواله غوښتنې په زیاتېدو دي د اسرائیل پوځ وایي د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزی برخه کې هم د حمله خبر ورکړی دی په غزې ترنګ کې د جګړې وروسته له هغه پیل شو چې نومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشت چې پرومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل او د ریختر په کچا و 8.8 درجه زلزلې نن د جاپان د مرکز شمالي برخې ولړزولې د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په ساحلي سیمو کې د تسونامي او خلکو ته د کورونو د تخلي خبرداري ورکړې ده د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ شوبل راپورونه نه دي ورکړل شوي خو ریټرز اژانس لیکي چې د تباند شپک ډیر زره کورونه او برېښنا پرې شوې ده جاپان د 2018 کال په مارچ میاشت کې هم زورور زلزلې ځپلې او شاغ محل نږدې 6000 کسان پکې وژل شوي و
دازما حق دی دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري
علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی دازما حق د تشرغ لست زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي تیر کال د دسمبر په 24 نیټه د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت کورنیو او غیر دولتي موسسو ته په یو مکتوب لیږلو سره امر وکړ چې تر بل امر پورې دی په خپل ادارو کې د شذو کار ودروي په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د اقتصاد سرپرست وزیر قاری الدین محمد حنیف لاسلیک کړی و د دې پریکړې لامل د ښځو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او د طالبانو لخوا د نافذو سویو نور اړوندو مقرراتو نه مراعتېدل یاد سوي و ملګرو ملتونو د دې فرمان ته په غبرګون کې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو رول مهم او بشري چارو ته د رسیدو په برخه کې د هغوی ونډه ډیره مهمه بللې وه او دوی ویلي وو چې د ښځو د رول له اهمیت سترګې نه سي پټېدلی نړیوالو ادارو خبرداري ورکړ چې د طالبانو په دې اقدام سره په افغانستان کې بشري بحران نور هم کړکېچن کیږي اوریدونکو نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د شوزو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د کورنیو اقتصاد ته څومره زیان اړولې دي. په دې سره د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره زور راغلی دی او د بشري حقوقو د قانون لمخې د وګړو حق څه دی چې باید حکومتونه څه ډول د کار زمينه ورته برابر کړي. پر دې موضوع به نن له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د په داز ما حق خبرونه کې اوریدونکو او لیدونکو تاسو هم کولای شئ چې له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ او له موږ سره خپل نظر پر دې موضوع باندې شریک کړئ. د خپل سیمې حال له موږ سره وایاست او له شدینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ ووهئ. دا خبرونه ستاسو لپاره د ستاسو پر مسایلو ده او تاسو کولای شئ چې خپل نظر په دې خبرونه کې څرګند کړئ. د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهې. د واتس اپ شمیره ده 00420023008111. او همداراز اوریدونکو او لیدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته پر تلیفون باندې هم زنګ راووهې 00420221205001. که تاسو فکر کوئ چې تلیفون نه وصل کیږي تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ راووهی او موږ به بیرته له دې خوا تاسو ته زنګ در ووهو. اوریدونکو دا خبرونه د ازادي رادیو پر چپو باندې په ژغیزه بڼه باندې او همداراز پر فیسبوک او یوټیوب باندې هم تاسو په ژوندۍ بڼه باندې وینئ. نن په دې خبرونه کې زموږ سره د حقونو فعالانې اغلې د شوتو د حقونو فعاله مرضیه حفیظی چې خبریاله هم ده دا بل موږ سره ګډون کوي او د دې ترڅنګ به اغلې زموږ بل میلمنه نظیفه حقپال هم چې د شوتو د حقونو فعاله ده دا به هم موږ سره ګډون کوي. اوس ګورم چې آیا زموږ ملمنی لستودیو سره وصل سوی دی کنه. فکر کوم چې زموږ یو ملمنه لستودیو سره وصل سوی ده. ګورم چې کومه ملمنه ده. اوریدونکو تاسو هم موږ سره په دې موضوع باندې خپل نظرونه شریکولای شئ. اغلی حقپال له موږ سره وصل سوی ده. شمس الحق صاحب ته وایي چې دوی د سټوډیو سره وصل سوی دي. اغلی حقپال ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې د ښځو چې دوی د په غیر دولتي موسسو کې له کاره طالبانو منع کړي د کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه رسېدلې ده ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته ملالای جانې او استاسو محترم لیدونکو او اوریدونکو ته. ګورې مونږ پوهیږو چې افغانستان داسې یو هیواد ده چې متاسفانه د جګړې له امله ښځینه غړي د کور دوی د مالي د لحاظه هم مسؤلیتونه درلودل، خصوصا چې په داسې یو هیواد کې چې مونږ نه صرف په دې شلو کلونو کې بلکې پخوا هم جګړې درلودل، کونډې ول، یتیمان ول، او دغه ښځې دوی کارونه یې کوه، په مؤسساتو کې کار کوه، په ملکی خدمات بخش کې کار کوه، معلمان وي، او دې سره سره په مجموع کې کله چې د ښځو نسخه د دوی د کار حق واخیستل شو افغانستان ته نړیوال سازمانونه خپل مرستې کم کړل، ځکه چې هغه ماشونه چې دوی ورکوه، هغه پروژې چې د ښځو دپاره تطبیقېده، هغه پروژې ودرول شول. او تاسو وګورئ د امار د لحاظه چې موږ نړیوال سازمانونو له خوانه اخلو، وایي چې تقریبا اتویش میلیونه وګړي د فقر سره لاس و ګریوان دي. او تاثیر څه شی دی؟ تاثیر دا دی چې خلک او ښځې د حق د کار حق نه لري، او پانتونونه وتړل شول، مکتبونه وتړل شول. او یعنی که تاسو وګورئ په ملي سطح باندې، په ټول اقتصاد باندې تاثیر کړی دی. او که بیا تاسو بلار شئ یو بیلګه او یو نمونه واخلئ د کورنیو د اقتصاد نه، تاسو ګورئ چې یوه ښځه که چیرې هغه کار کوه، او یا خصوصا مونږ ولیدل چې تقریبا 6000 ارجګاوی وټړل شول. دوی هغه خزي ول چې دوی مستقیما د کور په اقتصاد کې نقش درلود، د دوی څخه د دوی نه هغه درآمد یا عاید چې درلود هغه واخستل شول. مونږ هاته تر دې حدا پورې هم امار لرو او معلومات لرو چې هغه خزي چې د بعض مؤسسات پریاستونو کې کار کاوه یا اداره یې کول محلي مؤسسات، هغه ته وویل شول چې تاسو د خپل یا بل څوک د دغه انجوګانې او یا د دغه مؤسسات رهبریت واخلي. ښځې نشي کوی چې رئیس شي، دوی مجبور شول چې یا د کورغړی یا یو بل نارینه بل اخره معرفي کې. نو طبیعي ده چې تاسو په یو نظام کې په یو حاکمیت کې چې تاسو د ښځې څخه د اغوی د کار د درس د تحصیل حق ورڅخه واخلې مستقیما، نه صرف چې د ټولنیز او د روحي د لحاظه اغوی مختلف فشارونو لاندې وي، بلکې مستقیما د اقتصادي لپاره عام خزه او هم کورنۍ او په مجموع کې ټول هیواد د اقتصادي فشار لاندې ده. نو دا یو ډیر ستونزمن حالت دی او ډیر ټولو ته جوته ده چې د خزي رول د ټولنې د پرمختیا د ټولنې د هوساینې کې ډیر نقش لري. تاسو وګورئ په هغه هیوادونو کې چې وګړي تعلیم یافته دي او خصوصا ښځې تعلیم یافته دي، او د هیواد په تولید کې، د علم په تولید کې، د هیواد په مختلف اقتصادي فعالیتونو کې دوی کار کوي، هغه هیوادونه د اقتصادي له پلوه د ټولنیز له پلوه په بهتر وضعیت کې دي. تاسو که نننی پاکستان، که تاسو د بنگلادیش مثال واخلئ، که تاسو د هند مثال واخلئ، دغه هیوادونه چې زمونږ د هیواد نه بعد تشکیل شوی دی، او دغه هیوادونه چې تر اوسه پورې هم دوی د غربت سره مخامخ دي، خو بیا هم که تاسو د دې هغه شاخص ته وګورئ او دغه نسبت د دې ته وګورئ چې هر څومره چې ښځې ډیر باسواده شوي دي، هر څومره چې ښځې په اقتصاد کې په کار کې ونډه اخیسته ده، د دغه هیوادونو اقتصاد ښه شوی دی. نو د دې سره سره چې بشری حقونه نقضیږي او د خپل په حساب یو نقص د حقوق دی، دا یو تیری دی، دا یو غیر اسلامي، غیر حقوقي، غیر کلتوري خبره ده. که تاسو صرف د دې ارقام او اقتصادي او مادي بڼه وګورئ، نو ډیر غټ زیان افغانستان ټولنه ګوري او باید د دې حالت څخه وژغورل شي.
ش ډیره مننه. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی حق پال، او ریدونکو تری ویلنډ د می ورسته به بیرته تاسو سره یو.
دینجن په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، مالیمان، حالات ټول شي سی وی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
او ریدونکو او لیدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونې زخ پرونه د ازمه حق دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوي چې ورسته له هغه چې طالبانو شذې په غیر دولتي مؤسساتو کې او په ځینو دولتي ادارو کې لکاره منکړي، د دوی پر اقتصاد باندې، د کورنۍ پر اقتصاد او په ټوله کې د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره زور راغلی دی او دغه کورنۍ ته څومره زیان اړولی دی د مالی لحاظه. په دې خبرونه کې لمر سره اغلی نظیفه حقپال او اغلی مرزي حفیظی ملمنی دي. اغلی نظیفه حقپال هم دا اوس لمر سره له استودیو سره وصل د مجهد کوي چې اغلی مرزي حفیظی هم لمر سره وصل سي او له دوی سره خبري پیل کړو. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ ته پر فیسبوک پاڼه باندې خپل نظرونه پریږدئ. ما تاسو ته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې په همدې تړاو باندې یو لیکنه کړې ده. تاسو کولای شئ چې تر هغه لاندې ما ته تبصرې ولیکئ او زه به په دې خبرونه کې وخت نا وخت تاسو ته لولم. د جانان افغانستان په نوم یو اوریدونکو موږ ته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه تر همدې پوسټ لاندې لیکلي دي چې ځوانان ټول بیکاره سوي دي، یوازې د دوستون زنه ده. اغلی حق پال تاسو څخه می پښتنه ده، آیا تاسو فکر کوئ چې دا ستونزه د ټول افغانانو د لکه څنګه چې موږ دغه اوریدونکو لیکل دي که فکر کوئ په ځانګړې توګه شذي په سیستماتیک توګه له کار څخه به برخې سوي دي او د ټولنیز ژوند څخه دوی لری کړای سوي دي؟
ګوري د تحقیقات او عملک تاسو ګوري د میل عمل تاسو ګوري د خزو موضوع او یا د خزي د حقوق څخه محرومول دا سره د خزو پورې اړوند نه ده. دا مکمل په ټولنې باندې تاثیر کوي، د ټولنې د ودې باندې تاثیر کوي. څرنګه چې موږ مخکې خپل بحث کې وویل، مکمل د ښځې د حقوق نقص مکمل ټولنې باندې، د ټولنې په اقتصاد باندې او حتی په دې باندې چې خپل افغانستان څومره منزوي شوی دی، موږ ګورو چې د ښځو د حقوقو نقص مسله تر دې حده پورې مهمه ده چې په نړۍ کې هیڅ هیواد غواړي چې طالبان سره ډیپلوماتیک اړیکې ولري او یا یې په رسمیت وپیژني. مونږ ګورو چې په نړیوال سټیجونو کې حتی په ملګرو ملتونو کې طالبان استازیتوب نشي کولای د افغانستان. مونږ ګورو چې د افغانستان هغه پیسې چې تقریبا 9 بلیون ویل کېږي هغه کنګل شوي دي، ځکه چې طالبان د ښځو حقوق ته ژمن نه دي او یا مشروع حکومت نه دی تشکیل کړی او یا نړیوال حقوق او کنونسیونونه نه مراعتوي. نو دغه مسله ډیر ژور تاثیر په ټول افغانانو باندې کړی دی، په ځوانانو باندې. مونږ پوهیږو چې تقریبا افغانستان یو په نړۍ کې یو ځوان هیواد ده چې 80% نفوس د افغانستان د دیرش یا د ویشت کالونه ټیټ ده، او دغه ځوانان ټول کار ته ضرورت لري، ښه تعلیم ته ضرورت لري. دغه ځوانان ټول د ژوند د هوساینې لپاره امکانات، فرصتونه، سهولتونه ته ضرورت لري، او که چیرې دوی ته دغه فرصتونه، سهولتونه او امکانات میسر نشي، نو د ټولنې راتلونکي ډېره زیاته بیا تیارې وي، ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ځوانانو د قوت څخه که چیرې استفاده ونشي او ځوانان خپل هیلو ته ونه رسیږي، نو هغه ترهګرۍ په هغه ټولنه کې زیاتېږي، ناامیدي په هغه ټولنه کې زیاتېږي، او بالاخره خپله د یو بل بحران، د یو بل بیعدالتي، د یو بل جنگ سبب ګرځي. نو په دې اساس د ښځو د نقص، د حقوقو د نقص مسله د دې مستقیما ارتباط اقتصادي نیولې تر اجتماعي تر حتی صحي مسایل ته تاسو وګورئ. مونږ پوهیږو چې هیڅ ټولنه بې له صحي امکاناتونه نشي کولای چې مخه ته ولاړ شي. او تاسو د افغانستان وضعیت که وګورئ، په هغه وخت کې چې کله افغانستان کې کورنۍ جنګونه وو او یا د طالبانو په حاکمیت کې، ډېر ارقام شته چې څومره ماشومان دوی سره مختلف مشکلات پیدا کړل، خصوصا سوی تغذیه میندې مثلا، ځکه چې ډاکټر نه وو، امکانات نه وو، او څه هم چې که چیرې خپله پوهه نه وي، یو مور اته یو د ماشوم د تغذیه لپاره نشي رسیدګۍ ورته وکړي، یو مور د حملهدارۍ په وخت کې نه پوهېږي چې څه شی مهم ده باید وکړي. نو ګورو چې د مور او یا جلې د ناپوهي څخه یا د پوهې څخه وبخې محرومول د یو نسل محرومول د هوساینې ژوندانه څخه ده. نو پر اساس دا ستاسو او بریدونکو چې دا خبره کړای دی، تبي ده چې مونږ د خزو په اقلا کلاغه کلاغه گیګو. اصلا ولی مونږ د خزو په اقلا گیګو؟ ځکه چې د خزو د نقص د حقوق نقص د خزو د سپ زندان کې ساتل د دې اغیز په ځوانانو باندې دا په نوی نسل باندې دا او په ټولنه باندې دا نو دا غي د پاره زمخیله دا ده چې د افغانستان خلک د افغانستان ځوانان خصوصا هغه نارینه چې په دې باندې پیږي دا باید د دې لپاره کوشش وکړي چې د خزو د حقوق لپاره کار وکړي.
بله ډیره مننه غلی حق پال زبرته تاسو ته راځم او ریدونکو تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو او ری او دا خبرونه پر فیسبوک او یوټیوب باندې په ویډیوي بڼه به ژوندۍ ویني. تاسو کولای شئ چې موږ ته د فیسبوک پر پاڼه باندې خپل تبصری پریږدي پر دې موضوع چې دانه نور باندې خبرې روانې دي. د اونۍ خبرونه د ازما حق دی زم لالی بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاري شمس الحق پر مخ وړي. اوس هم د دې خبرونه دوهمه میلمنه اغلی مرزي حفیظی له موږ سره د سټوډیو سره وصل شوی دی. اغلی حفیظی ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه هم پر دې موضوع باندې پوښتنه دا ده چې څه فکر کوي چې هغه ښځې چې پخوا یې وظیفې درلودې دندې درلودې او بیا یې له لاسه ورکړې که په غیر دولتي موسسو کې وي که په دولتي موسسو کې ځینو برخو کې او همداراز د خبرنګارۍ یا د خبریالۍ په برخه کې وي ستاسو په نظر دغه د دوی و اقتصاد ته څومره زیان واړوه؟
د تاسو نه ډیره زیاته مننه سلامونه تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو ته. له تیرو څو باندې دوو کلونو راهیسې چې متاسفانه ښځې په کور ناستې دي واقعا د ټولو مېرمنو پر روحي او رواني وضعیت ډېرې منفي اغېزې کړې دي او د دې تر څنګ ډېر شمېر مېرمنې چې هغوی په خپلو پښو ولاړې وي او د ژوند چارې دوی خپله پر مخ بیولې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ امخ دی او د دې شاهدان موږ تاسو په همدغه دوو کلونو کې وو. بدبختانه هر لاری نه چې مبارزه شوی ده یا کار قربان شوی یا غږ قربان پورته شوی د میرمنو دغه جدي ستونزې هیڅ کله د طالبانو لخوا په پام کې ونه نیول شوی. سره د دې چې په ځلونو دا مسایل مطرح شوی دي چې ډېر شمېر میرمنې دوی خپله سرمایه گذاري کړې وه، دوی خپله په خپلو پښو ولاړې وې، کارونه یې کول، د ژوند چارې دوی خپله پر مخ بیولې، ولې بیا هم طالبان دغه مسایل ته سره د دې چې د ټولو د افغانستان د ټولو ښځو یا هم هغه میرمنې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دوی دندې درلودې یا د خبریالۍ په برخه کې یا د تجارت په برخه کې یا مختلفو نورو برخو کې سره مخامخ شوي دي خو تر اوسه پورې یوه جدي پاملرنه ورته نه ده شوې. د دې پر ځای چې پاملرنه ده.
بله مرزیه جان ستاسو ژغ قطع سو دوه وارې که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغیر ورکړئ او بیا هم موږ به خبرو ته دوام ورکړو. بله زما ږغ تاسو ته راځي مرزیه جانې. ښه اوریدونکو زه فکر کوم چې موږ به هڅه وکړو چې اغلی حفیظی بیا هم له سټوډیو سره وصل کړو. اوس هم زه غواړم چې تاسو ته د ځینو اوریدونکو هغه ژغونه واوروم چې دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې څرګندونې کړې دي او بیرته به له تاسو سره یو.
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبريالانو غږ واوریدل شي یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادریږي چې د غوسه اکثریت فرمانونه د شوزو په تړوي. دا د شوزو لپاره واقعا سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي یا هم اندیشنه ټوله دا وی چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه را وګرځول سم. شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
په یو ټولنه کې څومره حق چې د نارینه وي او د یو هیواد په پرمختګ کې چې څومره رول نارینه لوبوي نو د هغې په اندازه برابر سهم او رول د ښځینه و هم ده. پرمختګ کې او د یو هیواد په آبادۍ کې د نارینه سره د ښځینه و رول هم ډیر اړین ده.
زمې دا یو ست خاص خبره نه د غوړی دی ریجی دی نور شایان دی چې په ژبه کې ارسو کړتیا لري چې متاسفانه په دې په بدو شرایط کې ایسو کې امکانات نه لري. حتی د سي کاسات دی چې خپل د کور شایان خرڅوي او زی یو عادي شای اخلي خپل ځان ته خپل کورنۍ ته نو دا څه مشکلات ډیر دي نه زما بلکې د نورو هم د مشکلات ډیر دي اقتصادي مشکلات.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او همدا خبرونه چې د ازما حق دی اونې خبرونه د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب باندې په تصویري بڼه باندې په ژوندۍ برخه کې ویني. زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چارې شمس الحق پر مخ وړي. پر دې موضوع خبرې کوو چې ورسته له هغه چې طالبانو شذې لکاره منی کړې په یو شمیر غیر دولتي او یو شمیر دولتي او په ټولو غیر دولتي موسسو کې او په ځینو نورو برخو کې لکه د خبريالۍ په برخو کې چې شذې لکاره منی سوې، دغه د کورنۍ او اقتصاد ته څومره زیان واړاوه او په ټوله کې د افغانستان او اقتصاد ته څومره زیان اوښتی دي. پر دې موضوع هم خبرې کوو چې د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیه لمخې چې افغانستان لسیز مخ کې د دې اعلامیه برخه و او باندې لاسلیک کړی دی. د دې اعلامیه لمخې د وګړو حقونه څه دي، د کار په برخه کې حکومتونه مکلف دي چې خلکو ته څه ډول د کار زمینه برابر کړي. پر دې برخه باندې به خبرې کوو. موږ هڅه کوو چې د دې خبرونې دوهمه مېلمنه اغلی مرزي حفیظی له موږ سره واصل سي. یو ځل بیا هم خو د خبرونې لومړی مېلمنه اغلی حقپال له موږ سره اوس هم سته. غلی حقپال، په دې برخه کې ستاسو څخه پوښتنه کوم. یو ډی ایچ آر چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه ده، دغه یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړی او د ټول انسانانو حقونه او ازادۍ تضمین کړی دی. پکې کې د کار کولو په برخه کې د بشري حقونو د قانون لمخې د وګړو حق څه دی ستاسو په نظر؟ د دې اعلامیې و درویشتمې مادې ته غواړم چې ستاسو پام راوړوم. د دې اعلامیې لمخې هر څوک د کار کولو، د کار د آزاد انتخاب، د کار د عادلانه او مناسبو شرایطو او د بیکارۍ څخه د خوندیتوب حق لري. او په دې اعلامیې کې همداراز راغلی دی په درویشتمه ماده کې چې هر څوک پرته له توپیري چلنه د مساوی کار لپاره د مساوی معاش حق لري. هر څوک حق لري چې د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره د سوداګری اتحادیه جوړ کړي او ورسره یو ځای شي. زما پوښتنه ستاسو څخه دا ده چې آیا افغان ښځې له دې حقه برخمنې دي؟
مننه ملالۍ جانې، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړله. د بشري حقونو دا اعلامیه چې په بعد له دې نه چې ملګرو ملتونه تشکیل شول، افغانستان هغه هېواد و چې اولنی هېوادونو له جملې څخه و چې دا اعلامیه یې امضا کړل او ورته پابند و. او د دې اعلامیه سره سره نور کنوانسیونونه، نور میثاقونه چې مشخصا د خلکو د یا د وګړو د مدني، سیاسي، اقتصادي او خصوصا د ښځو پر مخ د تاوتریخوالي او یا د تبعیض د منع کولو کنوانسیونونه چې دا ټولې عین په کال 1993 کې امضا کړی دی، الحاق کړی دی. او دغه کنوانسیونونو په اساس کله چې په افغانستان کې اساسي قانون جوړ شو، چې کله په افغانستان کې مثلا د کار قانون جوړ شوی دی یا د جمهوریت په وخت کې هم قوانین چې کله جوړ شو، اکثریت دا ټول قوانین د دغه بین المللي یا نړیوال کنوانسیونونو او میثاقونو په اساس جوړ شوی دی. او په دغه قوانین کې خصوصا د وګړي حقوق، د کار حق او دا چې تبعیض باید په کار کې نه وي، معاش باید وي مساوي، دا ټول شیان واضح شوي دي. او همچنان که چیرې نقص کیږي دغه حقوق، دا باید رقم د دې د شکایت دپاره او د خپل د حق د لاسته راوړلو دپاره باید خلک اقدام وکړي. متاسفانه افغانستان کې موږ داسې یو حالت سره مواجه یاستو چې اول مونږه اساسي قانون نه لرو، بل دا چې بحث هم پم دی، دا نړۍ هم پم دی باندې تاکید کوي چې وګورئ د افغانستان دولت، چې دولت هغه خپل مفهوم جدا مفهوم لري او حکومت جدا مفهوم لري. اوس په افغانستان کې حکومت نه وي، خو په افغانستان دولت شته او دولت د وګړو، د خاورو او د حاکمیت څخه تشکیلیږي، اگر چې د حاکمیت هغه خپل مشکل لري. خو د افغانستان دولت دغه ټول کنوانسیونونو ته ژمن و او امضا کړي دي، او بناند دغه کنوانسیونونو او میثاقونو او هغه معاهدو په اساس باید وګړو ته حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې د سیاو شای مونږ نه ګورو، ځکه چې باید یو نظام خپل قانون ولري او په هغه قانون کې باید ووایي چې د نړیوال قوانین تجمن دي او دا تطبیقوي. زه نه وایم چې د افغانستان د خلکو څخه ټول حقوق ورڅخه اخیستل شوی دی، بعض خلک هغه ده خو تجارت کوي، دا چې خزینه کوي نور خلک کوي، خو په مجموع کې په یو بحران کې یاستو چې مسایل واضح نه دي، مسایل صحیح ویل شوي نه دي. نو دا چې باید تبعیض نه وي د وګړو ترمنځ، خصوصا د ښځو ترمنځ نه برابري د ښځو او نارینه ترمنځ، او نه هم تبعیض، یعنی ډیر بیداد کوي او تبعیض ډیر ده. نو په دې اساس دا ډیر ستونزمن حالت دی، او د دغه حالت د بحران او یا د دغه ستونزمن حالت د وتلو دپاره باید یو شفاف حالت راشي، یا خلک باید کار وکړي تر دې چې اوس وګورئ تاسو د دې کنونسیون مواد لولئ، د دغه کنونسیون اجرایي ضمانت څه شی ده، که چیرې د دغه کنونسیونونه د دغه اعلامیې قوانین چې موږ ګورو نقضیږي، آیا د سیاسي سیستم شته چې خزی او یا تاجران او یا کارګران الته ولاړ شي او شکایت وکړي او وایي چې مثلا وګورئ دغه حق نقض شوی دی؟ پخوا موږ بشري حقونو کمیسیون درلوده چې د اساسي قانون په اساس رامنځته شوی و، هغه کمیسیون رفع شو، لغوه شو، اساسي قانون لغوه شو، نور قوانین ټول لغوه شو. اوس که چیرې د یو وګړي حق نقضیږي، خلک چیرته ولاړ شي؟ سلسله مراتب چی شی دی؟ چا شکایت وکړي؟ آیا شکایت بیا کله څنګه بررسی کیږي؟ آیا خلک څومره او هغه مستقل نهادونه، سازمانونه څومره د دې امکانات لري چې دا وڅېړي چې دغه شکایتونه صحیح ته بررسی شوې ده؟ نو په دې اساس زه فکر کوم چې موږ یو بحران سره مواجه استو، او د دې بحران څخه وتل زموږ د ټولو افغانانو مسؤلیت ده چې باید اول دغه مشکلات ټول جوته کړو، بیا د مشکلات د حل د پاره باید لارې پیدا کړو، او طالبان د اوسني واکمنان په اساس باید خپل ستونزو ته متوجه شي، افغانانو ته، خلکو ته باید مراجعه وکړي، او خپل او داسې حکومت د رامنځته کولو دپاره هلې ځلې وکړي چې د هغه اساس عدالت وي، د هغه اساس قانون وي، هغه قانون چې لیکل شوی قانون وي، نه دا چې دوی وایي چې مثلا شریعت زموږ قانون ده، او شریعت خپله سیده چې ټول افغانان مسلمانان دي، ټول افغانان شریعت قبلوي، خو شریعت خپله قرآن تاسو نشي کولی چې هر چا په لاس ورکړي، او هر څوک هغه د دې توان ولري چې تفسیر یې کړي او بالاخره بیا یې تطبیق کړي. د هغې پاره خو اکثریت ټول اسلامي هیوادونه سره د دې چې هغه د شریعت قانون ده او اسلامي هیواد ده، خو بیا هم د ټولنې او د حاکمیت او د وګړو د حقوق او دغه ټول چارې په یو سند کې د اساسي قانون په نوم دوی تسجیلوي، لیکي، او په یو شفاف پروسه کې چې هلته خلک او وګړي خپل حق ولري او خپل نظر څرګند کړي هغه تصویبوي. که تاسو ترکیې ته وګورئ، که تاسو پاکستان ته وګورئ، که تاسو مالیزیا ته وګورئ، اندونیزیا ته وګورئ، حتی سعودي چې هغه هیواد ده چې د ټولو نه د اسلامي له پلوه، ځکه چې خپله ظهور د اسلام هلته شوی دی او باید ډېر پابند وسي، حتی هغوی هم د خپل د وګړو د اساسي حقونو دپاره یو سند لري، چې هلته ډېر په مشخصه توګه د حاکمیت مسؤلیتونه او د وګړو مسؤلیتونه او وظایف مشخص شوی دی. نو په دې اساس زه فکر کوم چې موږ هغه وخت کولای شو چې د دغه نړیوال کنونسیونونو په حق له وغږیږو، او ووایو چې دغه کنونسیونونه نقض شوي دي که نه دي شوي، تر هغې پورې چې موږ هغه وخت چې کله موږ یو اساسي قانون ولرو، هغه وخت موږ کولای شو چې په دې باندې وغږیږو چې آیا دغه کنونسیونونه او دغه میثاقونه نقض شوي دي که نه دي شوي تر هغه چې اوسني واکمنان په دې باندې پوه شي چې ضرورت د دې شته چې باید او په عمل او په خپلم ووایي چې او موږ هم د نړۍ یو واقعیت استو، د نړۍ د 50 اسلامي هیوادونو څخه یو هیواد استو، او موږ هم غواړو چې په سوله کې د نړۍ سره کار وکړو او ژوند وکړو، او موږ پابند استو نړیوال قوانین ته، هغه قوانین ته چې د اسلامي قوانین سره په ټکر کې نه وي. دغه خبره د افغانستان په ټول اساسي قوانین کې ویل شوی هم و چې هغه مسایل چې د افغانستان او یا د اسلامي ارشادات سره په ټکر کې نه وي ټول افغانستان مني، باید دغسې یو حالت رامنځته شي.
ډیره مننه آغلی حق پال، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او دا خپرونه په ژوندۍ بڼه د فیسبوک او یوټیوب له لارې چې د ازادي راډیو پاڼې دي تاسو په تصویري بڼه وینئ. اوریدونکو، اوس هم زموږ د دې خپرونې میلمنه آغلی حفیظي یو ځل بیا هم له سټوډیو سره وصل شوې ده. آغلی حفیظي، ستاسو څخه د خبریالانو د ستونزو په اړه پوښتنه کوم. کله چې طالبانو و شوزو ته یو ډول محدودیتونه ور باندې وضع کړل پر شزینه خبریالانو باندې، د دوی ژوند له څه ډول ستونزو سره مخامخ سو هغه مهال؟
لومړی ضربه چې دوی ته ورسېدله یو خو دوی خپلې دندې له لاسه ورکړې، متاسفانه. او ډېرو کسانو له کومو محدودیتونو سره چې مخامخ شول په هغه شرایطو باندې دوی نه شوای کولای کار وکړي. ډېری داسې خبریالان هم وي چې که هغوی خپلو کارونو ته دوام ورکړي و په لومړیو ورځو کې حتی دوی درول کېدل چې ستاسو محرم کوم ځای کې ده چې تاسو پرته له محرم نه یعنې دفتر ته ورځئ یا خپلو کارونو ته دوام که بیا تر وروسته چې د ماسکونو مسله راوسته شوه او دې ته ورته لسکونه نور مسایل دا غوښته چې خبریالانی پرسنیو کې له کارکولونه زړپتوري کړي او په یو شکل باندې طالبانو هم په همدغه شکل غوښتل چې محدودیتونه وضع کړي تر څو ښځې له رسنیو څخه فاصله ونیسي. اوس مهال خوشبختانه یو شمېر ښځې له همدغه ستونزو سره په مبارزه سره بیا هم خپلو کارونو ته دوام ورکوي، ولې دغه شرایط چې اوس په افغانستان کې روان دي او کومو شرایطو باندې چې ښځې باید کار وکړي، ډېرې مېرمنې دي چې په هغه شرایطو باندې کار کولی نشي، ځکه دوی په تېرو شلو کلونو کې په آزاده توګه خپلو کارونو ته ورتلی، خپلو کارونو ته ادامه ورکوله، یا هم په مختلفو برخو کې دوی فعاله وي. چې اوس دغه محدودیتونه مثلا په لویو سیاسي خپرونو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، په ډېرو تفریحي خپرونو کې د دوی پر شتون باندې بندیز ده، یا هم په ځینو ولایتونو کې حتی موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې په دغه وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې په یو شمېر ولایتونو کې په راډیوګانو کې حتی د ښځو د غږ خپرولو ته اجازه نه ورکول کېږي. دغه مسایل چې د افغانستان د خبریالانو پر کار کول او د دې پر روحیه باندې واقعا ډېر زیات منفي تاثیرات درلودل، او دوی ونشو کولای چې خپل کارونو ته دوام ورکړي. اوس مهال هم ډېر شمېر د خبریالان دي چې په دې لټه کې دي تر څو افغانستان ووزي، یا هم د سیاسي وضعیت تر رسیدل دي چې بالاخره دوی زړه نه کوي چې نور پر رسنیو کې کار کولو ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه آغلی حفیظ، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او د ازادي راډیو اونیزه خبرونه روانه ده. دا خبرونه تاسو د راډیو لاري اوري، هم دراز د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب لا باندې تاسو په تصویري بڼه باندې لایف یا په ژوندۍ بڼه ویني. اوس هم خبریاله او د حقونو فعال آغلی حسین احمد زی لمر سره وصل شوی ده. آغلی احمد زی، مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. پر افغان خبریالانو باندې د محدودیت په اړه که خبرې وکړو، په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو پر ژوند باندې د او کار باندې د محدودیت، او د دې محدودیتونو هغه نتایج چې د اقتصاد په برخه کې پر کورنۍ باندې راغلل، لکه تاسو ته چې معلومه ده، هغه مکتوب چې د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت په تیر کال یو کال مخکې و ټولو ادارو ته لیږلی و، په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار باندې بندیز وضع کړی و، دوی د ملیات کړي و چې د حجاب موضوع هم له هغه اندیشنو څخه و چې د طالبانو د حکومت چارواکو درلوده. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟ آیا افغان شو زورشتیا هم د حجاب ستونزه درلوده؟
سلامونه تاسو غلي بشیر. او د خبرونه بلې قدرمنه ملمنه غلي حقیقته خدای دې چې تاسو ټول بخوي راز ګر څه تاسو پوښتنې ته نه ځ فکر نکوم په افغانستان کې متصو د دې شې پاتې شوی چې یو ځنې هوا د افغانستان پاتې شو د اسلامي وادو کې چې غوي تړې د پوره خپل اسلامي جاب ته وخت ورکړه او ملمن په اسلامي جاب کې خپل دند ته تللی زه فکر کوم دا د حکومت موږ ته ویل چې د افغانستان کې تاسو نو شو کولای چې یاداله یا یو ګروپ ورته وایو نو دوی ځینې نام داسې او څه ویلو چې ګواکې په اداراتو کې مېرمنې په جاب سره نه راځي او دوی دغه دندې یو ځای دي نارینه سره زه فکر کوم چې یو حکومت په کچه باندې تصمیم نیول کېږي او پریکړه کوي چې مېرمنې حتمی او هر مور کارون ته دند تستنې شي حتمی هغه لپاره طرحې درلودلی شي کې د جاب مسله کېدلی شي زه فکر کوم دا به دومره لوی ستونزه نه وي چې د جاب له کبله دلته چې په میلیونونو په لکونه مېرمنو په دندو کې بوختې وي هغه دلې شي دا یو ډیر اسانه مسله ده او حکومت کولی شي چې په دغه برخه کې تجدید نظر وکړي یا د اصلاحات راولي یا د شبي ورته بیل کې نو فکر کوم چې دا به دومره لوی ستونزه نه وي چې د حکومتونو لپاره باندې پورته وي دا مسله حاصله نه جوړې تړاو دلودلی شي
مننه اغلی احمد زی اغلی حفیظ تاسو خبر پدې برخه کې پښتنه وکم کله چې تاسو په افغانستان کې لښوځو سره خبرې کوي چې دوی په خوا وظیفه درلودې داندو تتلی او بیا یې هغه داندې لا سور کړې دوی څه ډول کیسه تاسو ته کوي د خپل اقتصاد
بدبختانه یوازې ستونزه پر افغانستان پورې نه خلاصه کیږي ډېر شمېر مېرمنې چې هغوی خپلې دندې یا خپلې سرمایې یا خپل د ژوند ډېرې مهمې برخې له لاسه ورکړې حتی دوی مجبوره شول چې له افغانستان ووځي اوس مهال د سیمې په هېوادونو کې له ډېرو سختو ستونزو او حالاتو سره مخامخ دي د دوی ډېرې زیاتې کیسې دي چې موږ ورسره شاهدان یو او هره ورځ مخامخ کیږو راپورونه ورباندې جوړو راپورونه ورباندې لرو حتی داسې کورنۍ دي چې هغوی دې ته مجبوره شوي دي چې د خپلو لونو ودونه په داسې یو عمر کې وکړي چې د هغوی د درس ویلو وخت دی په 14 کلنۍ کې 15 کلنۍ کې یا 14 کلنۍ کې په دغه شاوخوا عمرونو کې د دوی ودونه کېږي ځکه دوی ته بله حل لاره نه ده پاتې له یوې خوا نه دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او له بلې خوا د نجونو پر زده کړو باندې هغه بندیزونه چې لګول شوي دي نور نجونو لپاره یا د کورنۍ لپاره هم د راتلونکي لپاره داسې یوه کومه هیله لیدل کېږي نه ډېر شمېر مېرمنې موږ ولیدلې چې په همدغه دوو کلونو کې حتی د ځان وژنې هڅه یې وکړه ډېر شمېر مېرمنو خپل ژوند له لاسه ورکړ دا هغه ستونزې وي چې افغانې ښځې په تېرو سباندې په کلونو کې ورسره مخامخ شوې او دغه وضعیت لا هم دوام لري او څومره چې دغه محدودیتونه زیاتېږي څومره چې فشارونه زیاتېږي او اقتصادي شرایط هغه مسله ده چې یو فرد د خپل ځان لپاره وګوري په هر ډول شرایطو کې ورسره گزاره کولای شي ولیکل چې د کورنۍ او مسله مطرح کیږي او کله چې د مسؤلیتونو مسله مطرح کیږي به په هغه صورت کې شرایط هم فرق کوي ځکه موږ د خپل ځان لپاره ستونزې لیدلی شو ولې د خپل کورنۍ لپاره شو لیدلی او په همدغه وخت کې ډیرو مېرمنو چې د خپل کورنۍ سرپرستی پر غاړه و له داسې یو وضعیت سره مخامخ شوي دي چې یا به دوی سوال کولو ته لاس پورته کوي یا هم د دې تر څنګ شرایط دومره سخت شوي دي چې یا به خپل ځان وژني یا به له وطن نه ووځي او دې ته ورته نورې هغه ناخوالې دي چې ښځې ورسره مخامخ کیږي او ورځ تر بلې دغه ستونزې د ښځو تر منځ هم زیاتېږي
مننه اغلی حفیظی اغلی احمدزی زبستاس څخه پښتنه وکم بیا باغلی حقپال ته ورسو حسین جان احمدزی تاسو مشته په دې برخه کې وایست کله چې تاسو افغان شو د سره خبرې کوي لکه تاسو چې په دې ورستی کې ولیدل ډیرې داسې کورنۍ وي چې سرپرستی شو کول لکه څنګه چې اغلی حفیظی داونه وکړه د پاکستان او ایران څخه هغه کډوال چې دوی بیرته افغانستان ته راو استل سول په دغه کې داسې کډی هم وي داس کورونه هو کورنی وی چې شدی مشرانی او دا هغه شدی هم وی چې په افغانستان کې دند یو کارونه درلودل خو طالبانو دوی له کار منی کړی او دوی ازادي رادیو ته په خبرو کې اندیشنه څرګند کړي و چې دوی د خپل راتلونکو لپاره اندیشمن دي دوی په بیره کې دي تاسو د دا ډول شوه سره خبرې کړې دي کڅنګ او څه فکر کوي هغه شته چې بیرته افغانستان ته راليږل کېږي په زور د نورو هیوادونو څخه د دوی ژوند له څه ډول خطر سره مخامخ دي
نه ښه هغه لې بشیر دغه بیل بس کېدل شي چې هغه کورنۍ له پاکستان او د ایران څخه په جبري شکل باندې راوستل کیږي. تر ټولو مهمه مسله لتاول ورسره ده په افغانستان کې د افغان خلکو میرمنو د دې اقتصادي وضعیت مسله کې د لسی چې تاسو ویلي کاغو چې راغلي د خپل دندې لاسور کړی دی د جدي اقتصادي ننګونو سره مخامخ شوی. حال دا چې په کور دننه په سلګونه په خلک په افغانستان کې هغه خپل دندې لاسور کړی دی او د خپل کورونو سرپرستی تر غاړه درلودله. دا هغه مسایل دي چې د افغانستان کله څنګه چې مرسته جنو ته اشاره درلودله. میرمن بیر اکبر کارون ته د اړ شي دي چې باید کله ډلې هغه اجباري ودونه ته اشاره وکړه. تر څنګه ته په افغانستان کې چې د میرمن چې د کور سرپرستی تر غاړه و خپل دندې لاسور کړی دی دوی ته مجبور شو دي چې خپل وکلان اعتقلان ماشومان باندې شاقه کارونه وکړي تر څو دوی شي کول چې خپل د کور د کوم مصرف چې دوی ته تادیه وکړي. او هغه میرمن چې له ایران او پاکستان څخه راستنې سي دي فکر کوم چې هغه به تمره خاص په دندې کې مشغولي نه وي. او له پاکستان څخه میرمن ممکن راغلي وي راي تل شي وي چې هغه د خپل د کیسونو د مختتګ لپاره پاتې شوی وي. هغه خاصنه د خپل دندې لاس ورکړ دي. خو تر ټولو مهم مسله هغه میرمنو ته سخت ده چې هغه په افغانستان کې پاتې شوی دي، سرپرست نه لري، د کورنۍ خورا جدي اقتصادي ستونزې سره مخامخ شوی دي چې د بیرته د دې عمل ګرځېدل دي چې دوی په بیلابیل ناروغي باندې اخته شي، په رواني ناروغي باندې اخته شي، یا د خودکشي مسله چې ده. دا هغه مسله چې د فقر او د بیوزلۍ د قبل بیرته افغان میرمنو سره مخامخ کېدل شي. فکر کوم اوس افغان میرمنې د نړۍ په کچه له هغه میرمنو څخه ثابتل شي چې خورا ډیزات په اوپا د سخت وضعیت کې د خپل شتور کې وی چې دا رښتمن ډیر زیاته دردون کې د افغان میرمنو لپاره او بدبخت هم کسنو شي کول د میرمنو لپاره پرتل دي چې خپل आवाज اوچت کړو د دې حقوق څخه دفاع وکړو. فکر کوم چې شاید موږ خاط به تر بریده پورې وشي کول چې دوی د زړه درد پیدا واشي. خو په مجموع کې د حکومتونو مسله ده چې باید میرمنو ته د کار او د زده کړو ازادي ورکړو ته دي د زمينه برابر کړي چې په کورتنه خپل د خپل مصارف او جوګه شي او خپل مصارف دي تکمیل او لاسره وړي.
مننه اغلی احمدزی زبیر ته تاسو ترازم. اغلی حقپال تاسو څخه به د اغلی احمدزی د سرګوندونو په اړه پښتنه وکم. دوی یادونه وکړه چې په افغانستان کې د نن هم زرګونو داسې شې دسته چې بې دندې سوي دي او د دوی ژوند د اقتصاد له کبله، د خراب اقتصاد له کبله له خطر سره مخامخ دي. خو آیا فکر نه کوي چې هغه شې چې کډوالي سوي دي او کډوالۍ ته مجبور سوي دي په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې یا په دې تر چې د دوی جونې لونی نس کولای چې زده کړو ته ولاړ سي، دوی مجبور سوي چې ولاړ سي نور هیوادونو ته او اوس بیرته راستل کیږي، یا له همدې خاطر چې دوی په افغانستان کې نور نس کولای چې خپل ژوند ته د اقتصاد له لحاظه دوی مجبور سوي چې ولاړ سي او دوام یې په افغانستان کې ژوند ته نس کولای، یا کم نور عوامل وي. فکر کوي چې د ټول افغانانو حقونه باید یو برابر وي، که هغه د هیواد څخه د باندې وتلی وي، ارسوي وي چې ووزي او که دنن وي. د حکومت دند څه ده چې دغه ډول خلکو ته باید وظیفه او د دوی د ژوند هغه حقونه ورته برابر کړي چې د نړیوالو قوانینو لمخې دي؟
کورې په هر ټولنه کې کچېرې یو حاکمیت یا حکومت خلکو ته یو پروګرام ونه لري د خلکو د هوساینې لپاره او په عمل کې هم ونه ښایي چې څرنګه کولای شي چې د خلکو ستونزه حل کړي، هغه حاکمیت هغه حکومتونه اصلا نور وجود معنا او مفهوم نه لري. مشروعیت دا شایان خدا سو پرېږدي. دا چې خلک ولی وزي د افغانستان څخه یا غخیزي چراغ عوامل ډیر زیات دي، خو اصلي عامل دا دی چې خلک افغانستان کې ځان د پاره راتلونکي نه ګوري. د خپل نصر دا چې انجونی درس نشي ویلی، کار نشي کولی او د خپل انجونو دپاره راتلونکي نه ګوري، حتی د خپل کورنیو دپاره. تاسو وګورئ کله چې طالبان واک ته ورسېدل موږ ولیدل چې خلک څرنګه د تیارو څخه ولوېدل، ولې ټول غوښتل چې ووځي تر دې حده پورې هغه کابل هوایی ډګر کې څه حالات وو. بیا غې نه بعد تاسو وګورئ چې څومره افغانان، یعنی اروپایي هیوادونه خو پرېږدي چې اروپایي هیوادونو ته دوی چې غیر قانوني په توګه چې راځي ډېر ستونزمن لاره ده، چې خو دوی یعنی هغه ستونزمن لاره چې د خپل سر څخه تیریږي، خو بیا هم کوشش کوي چې راشي، او هغه خو ټول لوته امکانات برابر نه ده چې راشي. خو بیا هم که دوی دلته رانشي، حداقل دغه همسایه هیوادونو کې لکه پاکستان کې مونږ ولیدل چې د پاکستان څخه چې کله مهاجرین شړل کېدل، خلک نه غوښته چې د پاکستان څخه افغانستان ته راشي. زما یادیږي چې په کال 2001 کې مونږ چې کله پاکستان کې وو، او لس کاله مې پاکستان کې تیر کړ، سره د دې چې هغه وخت د پاکستان حکومت خلک ضرورت درلود مهاجرین ته، وضعیت نسبتا ښه وو. مونږ داس ویل هلته دومره ډېر احساس د بیګانګي مو نه کوو، خصوصا چې پښتو هم غږېدو او په پېښور کې وو. خو چې کله افغانستان ته راتلو، یعنی یو د خوشحالۍ احساس مو درلود چې ښه دلته اوس معلومیږي چې یو انتخابات به وي، یو قانون به وي، او بالاخره مونږ به رئیس جمهور لرو، بالاخره مونږ به هم د نړیوال سطحه باندې یو هویت مو پیدا کړی دی. ځکه چې لس کاله پنځلس کاله مونږ به پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې کله مونږ مهاجر وو، مونږ به لیدل چې د نورو هیوادونو استازي یا رهبران یا رئیس جمهوران راځي په نړیوال سټیج کې غږیږي، او زمونږ هیڅوک نشته، نو یو محرومیت کې وو. خو هغه وخت زمونږ راتګ تر اوسه پورې راتګ څومره یا د مهاجرینو ویستل څومره توپیر لري چې خلک ژړل چې مونږ نه غواړو چې لاړ شو افغانستان ته. ولې؟ ځکه چې دوی راتلونکي نه ګوري افغانستان کې. ولې راتلونکي نه ګوري افغانستان کې؟ ځکه چې د خور وایي چې زنګ وهلی چې حکومت به وایو، ډله به ورته نه وایو. حکومت تاسو ورته وایئ، ووایئ سل کره، خو تاسو خپل آګاهي ډېر کړئ. حکومت باید د خلکو دپاره پروګرامونه ولري، د حکومت د خلکو د غږ د ډب کولو دپاره باید کار ونه کړي. ها حکومتونه که چیرې مشکلات هم ولري، زه نه وایم چې په نړۍ کې ټول حکومتونه ښه دي، ټول حکومتونه مشکلات نه لري، لري اکثریت حکومتونه، ټول حکومتونه مشکلات لري، خو یو سیستم شته په دې حکومتونو کې چې خلک خپل نظر وایي او د اصلاح لپاره کار کوي. تاسو آسان ترین او هغه ساده ترین مثال وګورئ چې تاسو نیم نړۍ نیم نفوس واخلی او 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 ورته وایي چې ته د یو برابر انسان په حیث، ولو چې ته حجاب مراتوي، ولو چې ته دغه کار چې کوي ستا نه صرف ځان دپاره کوي، بلکې د خپل کورنۍ دپاره، د ټولنې دپاره، د ټولنې د ښېګڼې دپاره کوي، ته د هغې څخه دا ټول حقوق واخله. څرنګه د داسې یو حاکمیت څخه څوک تمه ولري چې راتلونکی به ښه وي؟ که تاسو د دې تمه لرئ چې راتلونکی به په داسې یو حالت کې ښه وي، ابدا مه لرئ. او که تاسو په دې فکر کې یاست، خلک په دې فکر کې یاست دي چې دوی اصلاح کیږي، نو په هغه صورت کې دوی اصلاح کیږي چې ستاسو غږ ته توجه وشي. آیا ستاسو غږ څوک اوري؟ آیا تاسو چې آیا هغه ښځې چې اعتراض کوي، آیا په کابل کې، په مزار کې، په تخار کې، په نور ځایونو کې چې هغه ښځې اعتراض وکړل، آیا دغه اعتراض بدکار وو چې دوی شکنجه شول، په زندانونو کې ولاړل؟ آیا د خپل حق غوښتل بدکار دی؟ آیا د عدالت په ضد او د عدالت لپاره حق طلبي جرم دی؟ زه فکر کوم که چیرې تاسو یو بې عدالتي وګورئ، اسلام کې هم ویل شوی دی چې د هر وګړي وظیفه ده، مسؤلیت ده، چې که تاسو ګورئ چې یو شی مخې ته صحیح نه ځي، تاسو باید خپل غږ پورته کړئ، تاسو باید اعتراض وکړئ. ځکه چې دغه که داسې یو حالت ادامه پیدا کړي، که دا جوړ نشي، دغه د افغانستان دغه کږه کښتۍ که جوړ نشي، ټول موږ غرقېږو.
مننه آغلی حقپال. آغلی حفیظ، تاسو څخه پوښتنه کوم. تاسو واوریدل چې آغلی حقپال و ځینو خبرو ته اشاره وکړه، دوی ویل چې د اسلام له نظره هم دغه حقونه و انسانانو ته ورکول سوي دي چې په هغه کې د زده کړو، د کار حقونه راځي. ستاسو په نظر د طالبانو دا خبره چې دوی وایي ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، دغه تاسو څه ډول ګڼئ دا خبره؟
زه میرمن بشیر فکر نکوم چې موږ تاسو دی اوس مهال د شاهد ووسو چې خزو ته دی هغه لومړنی حقونه انساني حقونه ورکړل شوی وي. نه خزو ته اوس مهال انساني حقونه ورکول کیږي نه اسلامي حقونه ورکول کیږي. یعنی شاید که یو ورځ دوی کومه اعلامیه خبره کړي چې ښځې د نور نفس ونه باسي، موږ باید تعجب ونه کړو، ځکه یو یوازې اوس مهال ښځې کولی شي نفس وباسي، نور خو کوم څه دوی ته نه دي پاتې. که چیرې په یو ډګر کې دوی کار هم کوي، دومره ډېر زیات محدودیتونه په هغه باندې وضع کیږي چې بالاخره یوه ښځه له کار کولو نه یا له فعالیت کولو نه ستړي کوي او دې ته یې مجبوره کوي چې هغه په کور کې باید کښېني. په تېرو دوو کلونو کې یو څه ناڅه د ښځو سوداګریز کارونه روان، ولی تو موده مخ که تو نندارتونونه چی جور سول دومره شرایط سخت کری و چی حتی خزو نور و نقوختل پدغو نندارتونونو که برخه واخلی، که چیره برخه هم واخلی دومره آقا بیرنگ یا بخونده مخ که دی چی مقصاره مخ که کلونو که نولی دلی، زکر پده برخه که هم کمی تجربه چی مخلرو پا پراخ کچه خزو پا مختلف و برخو که پانگوانی کری وی، ولی اوس محال پدغو روسته که کم نندارتونونه چی جور شول حتی خلکو تای دورتک اجازه نه ورکوله، حال دا چې دوی خپله ورتلل، دوی خپله د خپلو تبلیغاتو لپاره ډېر کارونه وکړل، اوس هم فیسبوکي کارونه یا هم د خپلو تبلیغاتو لپاره، یا دا چې نړۍ په یو شکل باندې وغولوي په دې باندې چې دوی بدل شوي دي یا هم د ښځو حقونه ورکوي، دغه نمایشي کارونه وخت ناوخته ترسره کوي، ولی واقعیت دغه ده چې ټول د روزنیزو مراکزو دروازه د ښځو پر وړاندې بندې دي، حتی په طبي برخه کې چې په روغتیایي برخه کې چې دوی ژمنه همدغه وه چې د ښځو مخه به نه نیول کیږي، اوس مهال ښځې دې ته مجبوره شوي دي چې په دغه برخه کې هم دوی په پټه توګه خپلې زده کړې وکړي. ښوونځي، پوهنتونونه، روغتیایي مرکزونه یا دې ته ورته نور مرکزونه ټول بند شول، سینګارتونونه بند شول، بالاخره په هره برخه کې، یعنی موږ تر اوسه پورې داسې یو کوم مثال نه لرو چې طالب دې ویلی وي ښځه په دغه برخه کې د کار کولو یا د زده کړو یا د دغه څه حق لري. حتی کومې مدرسې چې جوړې شوې دي ښځو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي، د خدای لپاره حتی ښځو تا جمعتونو تا دورتگ اجازه نه ورکول کیگه، حال دا چه پتی رو شلو کلونو که پا کمو جمعتونو که چی نارینه و المنزونه ادا کول یا هم حال تا دینی سدقر کهده یا برخه د میرمنو لپاره هم و اوست دغه برخه هم پر میرمنو بانده بنده شویده.
مننه دیره آقال احمد زیست هست خمید آقال حفیظی ده خبر پا تراو پشتنه ده دوی یادوانه وکره چه طالبانو پر شوزو بانده ده چولو برخو یارشتو دروازه ترلی دی، خو موش وینو چه زینی راپورونه داسه هم رادزی چه شدزو خیاتی او قالین بافی او داس نورو هنرونو تمخه کرده، ستاسو په نظر آیا دغه کافی دی او آیا ښځې ټولې خیاطانې او قالین بافانې کیدای سي که دوی اړتیا لري چې باید په نورو رشتو کې هم کار وکړي؟
ډېره زیاته مننه کوم اغلې بشیر. لومړی غواړم چې د اغلې اقبال دغه خبرې ته ځواب ووایم چې هغوی نقد وکړ چې زه باید خپل معلومات د حکومتونو په تړه باندې ډېر زیات کړم. زه له حقوق او سیاسي علومو څخه فارغه شوی او د حکومتونو په تعریف باندې پوهېږم چې حکومت د څه لپاره ده، د چا له لورو جوړېږي او د چا لپاره جوړېږي دغه حکومتونو. مسله دوی ویل چې باید معلومات ډېر شي په دغه برخه کې. زه دا منم چې دا حکومت رسمان حکومت نه دی، دا د خلکو لورو ټاکل شوی حکومت نه دی، دا که په زور راغلی که په بېله مسله راغلی دغه سیاسي بحث کېدلی شي. زه نه غواړم دغه موارد باندې بحث وکړم، خو اتمان دوی له بیرونه تاسو سره په تماس کې شوي دي او په خبرونه کې موږ سره یو ځای شوي ده. که په واقعي معنی باندې څوک د افغان ښځو درد بیانوي، د افغان ښځو د حقوقو څخه دفاع کوي، هغوی د په افغانستان کې په همدغه شرایطو کې چې موږ بیرون ځو کار کوو، دوی د راووځي موږ سره د یو ځای ودرېږي، بیا به موږ د افغان ښځو د حقوقو تړه باندې خپل غږ اوچت کړو. هغه حقوق چې حقیقت چې موږ همدا اوس په اوسني شرایط کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره پورته کړو، زه فکر نه کوم د نړۍ هېڅ مېرمن به هم دې ته حاضره نه شي چې په داسې یو شرایطو کې چې هلته حکومت څه ده چارې څه دي څه ډول خلک سره موږ مخامخ شوي سو، په داسې یو وخت کې بیا موږ هغه خپل اواز جیکو. دوی ویل چې باید راووځي، مظاهرې دي په تازه ورځو کې راووتلې ډېرې، زه نه پوهېږم هغه پروژه وي که رښتیا هم د افغان ښځو د حقوقو لپاره دوی خپل اواز اوچت کړو. خو نتیجه څه شوه؟ په میاشتو میاشتو بند کې دوی پاتې شي، هغه څه چې د افغان مېرمنې وتل له کور څخه افغاني ټولنه شرم ګني، هغوی په میاشتو میاشتو په زندانونو کې تېرې کړي. زه فکر کوم که په دغه شکل باندې د افغان ښځو حقوق موږ غواړو، اصلا یې نه غواړو، افغان مېرمنې پتمنې ښځې دي دوی په ډیر خطو باندې حکومت څخه غوښتنه کړې ده، نه پروژې غوښتنه چې غوډه د افغان خزو د حقوقو لپاره د خپل आवाज اوچته کړي. بل مسله تاسو مداخله فیزي خبرې ته اشاره درلودله، په افغانستان کې مېرمنې منم چې اقتصاد مېرمنې پکې رول لري چې غوډه پکې وانه وخت خو یوازې پیرسو خیاطي پیرسو وړو کوچنیو کاروبار باندې موږ د افغان خزو سهم په حکومت کې نشو ډیرولای. حکومت په هر برخه کې مېرمنو ته ضرورت لري، که په طب کې ده، که په انجینرۍ کې ده، په هر برخه کې چې ده خزو ته ضرورت پیدا کېدل شي. پیرسو کوچنی کاروبار چې هغه ممکن دلته په افغانستان کې بازار نه لري، خلکو ته لوړتیا نه لري، یا اقتصادي مسله کېدلی شي چې ته بازار مو ته نشي پیدا کېدلی، دا د افغان خزو درد وکولی شي. د افغان خزو لپاره باید حکومت کې 50-50% 50-50% باید دوی ته وخت ورکړ شي، حق ورته ورکړ شي، په هر برخه باید خپل حقوق څخه دفاع وکړي. څه فکر کوم دا وړ کاروبارونه دلته
مننه ډیر اغلی احمد زی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او یو دا خبرونه چې نوم یې داز ما حق دی د فیسبوک او یوټیوب لاره په ژوندې باندې تاسو ولید د خبرونی وخت هم نور پای ته رسیدي. بل اونې به بیا له تاسو سره یو د ټولو ملمنو څخه مننه، د اغلی حقپال، اغلی حفیظ او اغلی احمد زی څخه مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل ځل به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.